درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ویل شوی د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې بین الافغاني مذاکراتو زر پیلول دي. زلمی خلیلزاد چې کابل ته په سفر تللی ټاکل شوی دا چې دوهیې ته به هم لاړ شي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې درې اروپایي هیوادونو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکو څخه چې دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نور رپورټونه هم لرو خو پایل به له خبرونو کو. مللی بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. نن یو شمیر مدني فعالان د پی ایم ایس جاپاني موسسې د مشر تتسونا کامورا په ویر د جاپان د سفارت مخې ته راټولیږي. ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او په فرانسه کې سلګونو کسانو د کاري احتساب کړی دی. بشپړه خبرونه. نن یو شمیر مدني فعالان د پی ایم ایس جاپاني موسسې د مشر تتسونا کامورا پر ویر د جاپان د سفارت مخې ته راټولیږي. یو شمیر مدني فعالان په همدې هدف پرون ماښام په جلال آباد ښار کې راټول سول. د ویر په دې محفل کې د علي شاده په نوم یو مدني فعال داسې وویل:
سخت زیات خوشنی شوی، سخت په ودردیدلو. ناکامورا زموږ ویاړو دی. نو د کولر په سیم باندې ډېر بندونه را جوړ کړي وو. پلان یې دا و چې دلته د برق یو ډیم جوړ کړي او دغه هیواد جوړېدو دښمنانو پرې نه ښودلو.
د ناکامورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې وسلوالو برید وکړ چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم ووژل سول. تر اوسه هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناټو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. ینس ستولتنبرګ داسې وویل:
We are committed to continue to support Afghanistan because we strongly
believe that موږ ژمن یو چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړو، ځکه چې موږ په دې ژور باور لرو چې د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته ورسره کول د سولې د هڅو تر ټولو ښه لار ده، تر څو طالبان پوسه چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نسی. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل، قطر ته ولاړ سي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا په رسمي توګه پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پروګل سره د انتخاباتو او سولې مسأله څېړلې ده. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي. په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده، او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني د سفیر دالی دنه کتنې ورځ وروسته تر دې ده چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. په داسې حال کې چې میلیونونو کارګرانو نن په فرانسه کې احتساب کړی، په دې هیواد کې ورځني کارونه ګډوډ شوي دي. دا کاري احتساب د ولسمشر د هغو اصلاحاتو پر وړاندې دی چې غواړي د تقاعد په قانون کې راولي. په ټوله فرانسه کې ترانسپورت پر خپل وخت نه دی، پروازونه او د ریلونو سرویسونه لغوه شوي دي. د پاریس مترو هم ځنډول شوی ده. د ښوونځیو، روغتونو او نورو تاسیساتو کارکوونکو په دې احتساب کې ګډون کړی. دا په فرانسه کې تر ټولو پراخ کاری احتساب ګڼل کیږي. فرانسې، جرمنی او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سروکو د لیږلو وړتیا لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده. پرې پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک کې چې د دوغو هیوادونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته استولی او پرون چهارشنبې یې د امنیت شورا پر ډیرو غړیو ویشل سوی ویل سوي چې د ایران د اټومي سروکو لیږونکي د بالستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پریکړلیک سره سر نه خوري چې دې شورا د 2015 کال په د ایران د اټومي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړلیک کې چې له تهران غوښتنه سوې و چې د دغه توغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنه کړي. د امریکا په هوای ایالت کې د امریکایي پلی سمندري ځواکونو یوه اډه پرون ورسته له هغې محاصره او په هغه وخت په موقت ډول وتړل سوه چې یوه سرتیری په ډزو د امریکا د دفاع وزارت دوه ملکی کارکونکي ووژل او یو یې ټپي کړ. د دغه پوځي چې په پیرل هاربر اډه کې دغه درې تنه په ډزو ویشتې او وروسته یې خپل ځان هم په ډزو وژلی، هویت او انګیزه نه دي څرګند سوي. د دې پوځي اډې قومندان رابرټ چادویک په یوه خبري کنفرانس کې د دوو تنو د وژل کېدو خبره تایید کړه او د ټپي سوي په اړه یې وویل چې هغه په روغتون کې دی او روغتیايي وضعیت یې ثابت دی. دغه اډه چې له پیښې وروسته پکښې اضطراري حالت لیرې سوی د بیړیو او اوبتلو د ترمیم نوي کولو او ساتنې چارې مخ پر مخ وړي. د خبرونو پای
خبرونو مولا ساده راډیو نو واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې د بین الافغانی مذاکراتو زر پایل دی. زلمی خلیلزاد چې په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره جلا جلا لیدنې کړې دي. د افغان ولسمشر یو ویان د واخان مینپال د افغانستان د سولې د بهیر په اړه وایي
مذاکرات پړاونه دی، ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دی او هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او امریکا.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه همدارنګه کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خونو د سولې او ژغورنې د شورا له مشر ګل رحمان قاضي سره مرکه هم لرو. دا په موري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون راتلونکو نه د یک شنبه پورز د ورستي یو انتخاباتي لانجو د حل په موخه پر ټاکنو د څار بنسټونه ټاکنيزي ډلې او سیاسي ګوندونه یوې ناشته تور بلل دي. خو د عبدالله په مشهي د سبات او همپالنې ټاکنيزه ډله د دغه ناشتي په اړنۍ توپ ټینګار کوي. د دې ډلې ویان خغلې خوزون
المقدمه مدادا کچيري کورني او بهرني تارونکي او شاهدين او د سلورو مخکښو ټیمونو ناظرین او همدارنګه کمیسون
په دې اړه به ریپورت واورو. دا به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو بیا په حق کې د جرمن نړیوالې محکمې هغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګند کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون په دې هیواد کې د جګړې د ښکېلو اړخونو لوري د جنګي جرمونو او بشري حقونو څخه د سرغړونو ادعا وکړي. که وخت نو ریپورټونه هم لرو. درې اروپایي هیوادونو چې د ایران سره یې اتومي تړون لاسلیک کړی ورته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه ښودلې. کور کلی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم مهیاروي. تاسو د ازادۍ رادیو ته غوږی دوستانو. د ازادۍ رادیو دا خبرونه تاسو په منځنۍ صفه دوله شپګنوي او همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 په صافه واضح توګه اوریدل شي. د دې خبرونې لومړنی ریپورت راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پیلول دي. د دې وزارت یو ویان د ازادي رادیو ته ویلي چې د دې ناستې په پیل سره به طالبان د افغانستان له یو ملي ټیم سره خبرې وکړي. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي زلمی خلیلزاد له دوی سره په خبرو کې ویلي چې امریکا له طالبانو سره توافق ته رسیدلې خو د افغان مذاکره کوونکو ټیم په جوړیدا ټینګار کوي. ارګ بیا وایي چې د امریکا او افغان حکومت د توافق په اساس د سولې د خبرو محوریت په د افغان حکومت په لاس کې وي. رحمت الله افغان او له کابل نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د طالبانو سره په مذاکراتو کې به افغان شموله پلاوی چې له افغان حکومت سربیره به د ټولو اقشارو استازي پکې ګډون ولري د سولې خبرې پر مخ یوسي. د دغه وزارت ویان د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کابل او دوحې ته د خلیلزاد د سفر موخه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیلېدل دي. سرچینه زیاتوي چې په دغه بین الافغاني ناسته کې به د افغانستان د راتلونکي لپاره د سیاسي لارې نقشه ترسیم او پر یوه دایمي او جامع اوربند به موافقه وسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي او هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي پوره کمولو خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تیره شپه زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبرې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال که څه هم د افغان ملی مذاکره کوونکي پلاوی په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي.
مذاکراتو پړاوونه دي ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي او هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت هوکړه کړې ده چې محوریت سولې مذاکرات او د سولې د پروسې ده د افغانستان د حکومت.
بلخوا زلمی خلیلزاد له افغان اجرایي رئیس او د سولې عالي شورا له غړو سره هم د سولې په اړه خبرې کړې. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد ورته ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره توافق ته رسیدلې او د افغان مذاکره کوونکي ملي پلاوی د جوړېدا په اړه له افغان سیاستوالو سره خبرې کړې.
دا د هول سمونګه د شانو کې توافق ته رسیدلې او همدغه موضوع باندې اوس بیا ځو تاریخوالي په کموالي دې به سره خبره کوو. هغه خبره د سې د اخیر خو زموږ مې چې ټول خبرې چې موږ فکر رسیدلې په همدغه موضوع کې مخابره کوي نو دې پر راغلی او دلته د ملاقاتونو دغه چې دلته د افغانانو د ټولو نظر واخلو.
د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ تر نه پړاو خبرو وروسته د سولې مذاکرات په تیر سپتمبر میاشت کې هغه وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړل چې طالبانو په کابل کې د موټر بم چاودنې مسؤلیت ومانه چې پکې دولس تنه د یو امریکایي سرتیري په ګډون ووژل سول.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف چې البته کابل ته تللې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو ضرر پیلول دي. اخواته افغان څیړونکي وایي د زلمی خلیلزاد له سفرونو سره تل د سولې هیلې تړلې وي او دوی هیله مند دي چې په دې پړاو کې به وتوانېږي د سولې یوې هوکړې یا لږ تر لږه یو جوړجاړي ته نږدې شي. د سیاسي چارو کارپوه او د سولې او ژغورنې د شورا مشر ګل رحمان قاضي د سولې لپاره د مذاکره کوونکي افغان شموله ملي هیئت په جوړولو ټینګار کوي. له ګل رحمان قاضي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د زلمی خلیلزاد د راتګ په اړه ترې پوښتنه کړې.
د خلیلزاد راتک هر وخت افغانستان ته راځي یقینا ټول ولس د دې امیدواری لري چې پیغام به د سولې لپاره ولري. خو امیدواری شته او حمایت شته په قاطع شکل باندې موږ امیدواری چې کامیاب شي.
زلمی خلیلزاد یو ملی مذاکره کوونکی افغان شمول پلاوی په جوړېدو ټینګار کوي. بل وخوا حکومت وایي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
دا بهتر خبره ده چې یو ملی رامنځته شي حرکت چې موږ وایي چې ملی اجماع کنه. دا دوه اجماع د افغانستان د سولې لپاره ډېرې حتمي دي، یو ملی اجماع یو بین المللي اجماع. نو بهتره ده چې اول سر کې دغه ملي اجماع رامنځته شي او د یو چا نظر او د یو چا غوښتنه نه وي د یوې برخې نه وي چې هغه متاسفانه بیا د نورو برخو دپاره نه منل کېږي، بیا قضیه د سولې سپوتش کېږي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته قطر ته ولاړ سي، هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي راکمولو همدارنګه د اوربند په مسایلو باندې خبرې وکړي.
یو عمومي امیدواري دا ده چې هم به امریکا سره انعطاف پذیري ولري، د دې ناکامو تجربو چې په افغانستان کې ترسره شوي هم به طالبانو لري، هم به نورې خواوې چې په جنګ کې دخیل دي، اوس به د ناکامو تجربو نه د دې سولې دپاره مثبت استفاده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که در راته ووایي چې دا د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره اوربان څومره مهمه مسله ده؟
دا خو فار مذاکراتو کې حتمي ده چې یو څه پیش شرطونه وي، او اوربان هم دغه دی چې که راشي خو ډېره ښه خبره ده، او که یو خوا مثلا د طالبانو خوا د مذاکراتو په سر کې څه مشکل لري او دې باندې دغه کوي چې باید پس د امضا د موافقتنامې نه اوربند شي، بیا دا هم دونه مهمه خبره نه ده. اصلي هدف په لاس راځي څه وړاندې څه وروسته.
د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي ګل رحمان قاضي و چې تاسو ورسره د افغانستان د سولې پر بهیر او کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر پر موضوع مرکه اوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو موضوع د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ د وروستیو انتخاباتي لانجو د حل په هدف پر ټاکنو د څار بنسټونه، انتخاباتي ډلې او سیاسي ګوندونه یوې غونډې ته وربللي. دا کمیسیون وایي تمه کیږي چې دغه غونډه وکړی شي د انتخاباتي جنجالونو لپاره هواری راوباسي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله د دغې ناستې په علنیتوب ټینګار کوي. لا کابل څخه زما همکاره فیروزه عزیزی نور تفصیل درکوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ به د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره له ټاکنیزو ټکټونو، څار بنسټونو او سیاسي ګوندونو سره ناسته ولري. د دغه کمیسیون یو ویان علي افتخاري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې به کمیسیون د میزان د شپږمې نیټې یعنې ولسمشرۍ ټاکنو په تړاو د خپلو کړنو په اړه معلومات ورکړي.
په هغه څه چې لا هم هغوی ټاکنیزې ډلې ناسمې پوهاوی لري چې ګوند د قانون خلاف کار کوي، په داسې حال کې چې د کمیسیون ټولې کړنې تر دې دمه د انتخاباتو د لوایحو پر بنسټ دي، په جزئیاتو به پرې بحث وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې د ټیم په ګډون ځینو ټاکنیزو ډلو د مخالفت له امله تر دې دمه کمیسیون نه دی توانېدلی چې په بغلان، پنجشیر، تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه وکړي. تر دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو نوماندانو غوښتي چې 3000 هغه رایې چې د دوی په خبره جعلي دي او بایومیټریکي معلومات نه لري باطل اعلان کړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې نه وړاندې نشي کولای د باطلېدو په اړه یې پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ ناسته باید علني وي. د دغې ټاکنیزې ډلې بیان فریدون خوزون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې باید خبریالان او نړیوال بنسټونه هم حضور ولري.
زموږ تمه ده که چیرې کورني او بهرني څارونکي او مشاهدین او د څلورو مخکښو ټیمونو ناظرین او همدارنګه کمیسیون دوی ووسي او د رسنیو په وجود کې د کوم کمیسیون که دې ته حاضر ووسي چې دا مشکل د خبرو اترو له لارې او د قانون له مخې حل شي، حل ډېر اسانه دی.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ویان علي افتخاري بیا وایي تر دې دمه د یکشنبې د ورځې علني ناسته کې د خبریالانو او رسنیو د حضور په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو شورا هم ویلي چې په دې ناسته کې به ګډون وکړي. د دغې شورا ویان نثار احمد نثار ازادي راډیو ته وویل دا ناسته به هغه وخت وکړی شي چې ټاکنیز جنجالونه حل کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ نوماندانو د پایلو درنواړي په اړه ډاډمن کړي. بلخوا د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیزې ډله سره له دې چې دغه ناسته د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره ګټوره بولي، خو وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه باید د سولې عالي شورا په شان زیاتې مشورتي ناستې جوړې کړي. د دغې ډلې یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید د خپلې پریکړې په اساس د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي.
خو بس که کمیسیون مستقل انتخابات به کاندیدا صحبت کنه و
خزه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نوماندانو سره خبرې وکړي او رضایت ترلاسه کړي. خو کمیسیون د یو څه نه هیروي چې د انتخاباتو کمیسیون د سولې عالي شورا نه ده، کمیسیون خپلواک دی او باید قوانینو پر اساس مختول لاړ شي او ژر د انتخاباتو پایلې اعلان کړي
د
ولسمشي ټاکنو جنجالونو تر دې کچې پیچل شوی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د دوو میاشتو په تیریدو ان نه دیتوانېدلای چې لمړنۍ پایلې اعلان کړي له دې وړاندې کمیسون ویلي چې لمړنۍ پایلې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې تر بشپړېدو وروسته اعلان شي فیروزه عزیزي ازادي راډیو کابل
په واسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
درنو سمو زمو کګلا ازادي رادیو نه وري یو سم د افغانستان پټړاو خو له بهر نه یو موضوع د امریکا متحده ایالات وس هم په هغه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغې اقدام په وړاندې مخالفت څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون په دې هیواد کې د جګړې د خکیلو اړخونو لخوا د جنگي جرمونو او بشري حقوقو څخه د سرغړاوي د عاوې څېړي په 13 اپریل میاشت کې د محکمې د داړولې بيڅېړنې د رسمي پیل دوه وختونه رد کړي و چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم هرکلی کړی و نوریاس نوري په دې اړه تفصیل لري
د جرمونو نړیواله محکمه پروند هالند په حق په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د هغې غوښتنې په اړه غور پیل کړ چې په خوایې رد کړي و د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ یو وکیل پروند په حق د جرمونو نړیواله محکمه څخه وغوښتل چې څارنوالان په غلطه دي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د داو په اړه د څېړنې پیلې دو لټکوي ج سیکلو ول دی محکمه د څارنوالانو دغه اقدام مستقیما د امریکا پر ضد دی
This is a direct move by the prosecutor on US interests and no question about that.
پدې کې شک نشته چې د ترنوال له خوا دغه اقدام مستقیما د امریکا ګټې په نخښه کوي زموږ په نظر دا به ساده توبې کې لدی پرته بل ډول فکر وشي خاغلی سکلو دغه څرګندونه پرون په حاکی خبر اعلان ته ورسته تر دې وکړه چې د محکمې پرون په خپلې هغې مخکنی فیصله بیا غور پیل کړ چې په ترڅ کې په افغانستان کې د مختلفو جنگي لورو لخوا له 2003 څخه د 2014 کال تر پای پورې د جنگي جرمونو او بشري حقوقو څخه د نورو سره راوونو ادعاوې څرل کیږي آی سی سی په 13 اپریل میاشت کې په مخکنی فیصله کې دغه څېړنې د رسمي پیلې دوه لپاره د دې محکمې د څارنوالي فتوا بن سودا غوښتنه رد کړې و د رويټرز خبري اژانس د راپور له مخې بن سودا ویلي چې د لومړنۍ څېړنې له مخې چې پر اساس به اصلي څېړنه پیلېږي او ټول شواهد راټولېږي طالبان او له هغوی سره تړلې ډلې په دې موده کې له 2000 د زیاتو ملکی وګړو د وژلو مسؤل دي د نوموړي په وینا دغه وژنې دا مفکوره پیاوړې کوي چې طالبانو د ملکی وګړو په وژلو سره د بشريت ضد او جنگي جرمونه ترسره کړي دي په لومړنۍ څېړنو کې دغه راز موندل شوی چې افغان چارواکو هم په لوی پیمانه د بندیانو په شکنجه کولو سره له بشري حقوقو سرغړونې ترسره کړي او همدارس په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم ګرم بلل شوی چې د 2003 کال د می او د 2014 کال د دسمبر د میاشتو ترمنځ موده کې لکتر لګه یو شپې ته کسان شکنجه کړي دي دغه راز په جلاتو کې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې سي اي اي هم تورن شوی چې په افغانستان پولن رومانیا او لتوانیا کې لکتر لګه وښت بندیان شکنجه کړي دي د قربانیانو یوې مدافع وکیلې کاترین ګلاګر چې د ګوانتنامو د دو بندیانو استازیتوب کوي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې هیڅ یو جګپوړی امریکایي چارواکی په افغانستان کې د جګړې یا د سی آی ای په پټو ځایونو کې له مقرراتو د سرغړونې د ادعاو په خاطر مسؤل نه دی بلل شوی میرمن ګلاګر وویل د امریکا د شکنجې د پروګرام په اړه د یوې څېړنې پیلې دل به دا مسله روښانه کړي چې هیڅوک پرته له دې چې څومره قدرت لري یا کوم موقف لري له قانون پورته نه دی هغوی چې د نړیوالو جدي جرمونو لوی مسؤلین دي ورسره به حساب کتاب کیږي او له نړیوال مافیا ته به نه برخمن کیږي په هغه د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی چې په 2002 میلادي کال تاسیس شوې جنگي جرمونو ډلې زو وژنو او د بشريت ضد جنایتونو ته د رسیدګي قانوني صلاحيت ورکړل شوی خو په دې شرط چې دغه جرمونه د دې محکمې په غړو هیوادونو کې ترسره شوي وي افغانستان د دې محکمې غړي توپ تر لاسه کړی خو د امریکا متحده ایالاتو غړی نه دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درې اروپایي هیوادونه چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي هیوادونه په دې اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوي د روانې میلادي میاشتې په 19 په دې اړه ملګری ملتونه خبرې وکړي چې آیا ایران د اټومي تړون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2015 کال پریکړه لیک عملي کړی که نه. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
درې اروپایي هیوادونو چې د ایران د 2015 میلادي کال اتومي تړون لاسلیک کړی دی او تر اوسه د تړون ته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه اروپایي هیوادونو په دې اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړې چې ټاکل شوې ده د رواني میلادي میاشتې په 19 په دې اړه خبرې وکړي چې آیا ایران د اتمي تړون په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2015 کال پریکړه لیک عملي کړی او کنه دی. فرانسې، جرمنی او بریتانیا د ملګرو ملتو سرمنشي ته اندېښنه ښکاره کړې چې ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اتمي سروکو د لېږدولو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک کې چې د دغو هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته استولې او پرون چهارشنبه د امنیت شورا پر ډیرو غړیو ویشل شوی راغلی چې د ایران د اتمي سروکو لېږدونکي بالاستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نه خوري چې د شورا د 2015 میلادي کال د ایران د اتمي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک کې چې له تهران غوښتنه شوې وه چې د دغه سې توغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنکړي. فرانسه، جرمنی او بریتانیا چې دغه لیک یې د ملګرو ملتو سرمنشي ته استولی هغه درې اروپایي هیوادونه دي چې له چین، روسیې او د امریکا له متحدو ایالتونو سره د ایران دغه اتومي تړون لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې په ځانګړي ډول د پیاوړي کیدونکي شهاب درې په نوم د منځني واټن ویشتونکي توغندي د یوې ازموینې یادونه شوې چې هغه نو ښودل شوې. په دغه ازموینې شوي توغندي کې د کنټرول سیستم داسې ټکنالوژي کارول شوې چې له تخنیکي پلوه کولی شي اتومي وسله ولېږدوي. تهران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام قانوني دی او هغه له اتومي وسلو سره تړاو نه لري. خو د ایران دغه دریز نه یوازې دا چې د امریکا اندېښنې نه دي لري کړي، بلکې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره هم په دې وروستیو کې په دې تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي. د ایران د اتمی پروګرام په تړاو فعالیتونه هم یو عمده دلیل و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال په می میاشت کې د ایران له اتمی تړونه ووت او پر دې هیواد بیرته بندیزونه ولګول. واشنگتن له هغې راهیسې تهران تورن کړی چې د اتمی وسلې لرونکو توغندیو ته پراختیا ورکوي. هغه ادعا چې تهران ردوي.
ستاسو له پیغامونو
سمم د لوګر ولایت څخه د مالولین ماش نه ورکول کیږي. دا ولې درې زره مایبین پاتې دي؟ لاول خو والی صاحب کتابونه د مرکز مرلا کړي، کارونه خلاص اوس بانک کې چور شوی، پیسې نشته. چې دفتر ته ورشوی پیسې خلاص شوي دي. دی وایي سکل وایي تاسو ماشونه وسول وایي نشته پیسې. ولې د غام نه خوړل کیږي؟ باید دا مسولین د غام وخوري که نه دا بس خود نه کیږي که نه. دا باید موږ غام وخوري، دغه موږ ماشونه باید را کړل شي. موږ څه وکړو؟ خو د کار وبار د روزګار موږ نه د ما سترګې کار نه کوي. همداسې نور مایبین دي د ځمې کې لکومه کې دا پیسې. شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت مرکز اسدآباد نه ازادي راډیو د پیغامګیر خپرونه د خپل پیغام پرې دمه. دا چې د کونړ ولایت کې په ډېر مقدار سره د شهیدانو او د معلولینو کورنۍ بیا دغه د اتنویم کال د ماش نه بې برخې پاتې شلو، نو هر سړی یو بچی لرو هغه هم د وطن په دفاع کې یا شهید شو یا معلول شو، نو ته نمره ځمکه ورکول کېږي، نو ته خپل معاش په خپل وخت سره ورکول کېږي. زه نه پوهېږم چې ولې موږ د کونړ د شهیدانو د معلولینو سره چې مرکزي دولت د مور مهرې چلند کوي. از برای خدا دا خو غریب خلک دی چیرته لاړ شي څه وکړي. نو زما د دولت څخه هیله او ارزو ده چې د کونړ ولایت د شهیدانو او د معلولینو ژر تر ژره غم وخوري او دغه کوم کسان چې د حقه حقوقونه پاتې دي دا ورته باید ور ورسیږي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نبینه.
رحمت الله به ولایت ترشک مرکز شکل سره په تماس کې یم. ځوان ولایت ترشک بیا په شاک کې موږ دا وخت مشکل دی د خلکو چې د شپې د کورونو سره اترځي ځان بیا وټراغ لکیږي او دا غټه ستونزه ده په شاک کې چې شاید چې د دې سره په عذاب دي غلا دي په شاک کې موږ دا زبیر د دې کور په کوم نشه کې سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو وس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی ملالی بشیر دراوري.
نن یو شمیر مدني فعالان د پی ام اس جاپاني موسسې د مشر تتسو ناکامورا په ویر د جاپان د سفارت مخه تر ټولیږي. ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی. د ناټو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پروګل سره د انتخاباتو او سولې پر مسأله خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې میلیونونو کارګرانو نن په فرانسه کې اعتصاب کړی، په دې هیواد کې ورځني کارونه ګډوډ شوي دي. دا کاري اعتصاب د ولسمشر د هغو اصلاحاتو پر وړاندې دی چې غواړي د تقاعد په قانون کې راولي. فرانسې، جرمنی او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لری واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سرکو د لیږلو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه سرغړاونه ده پراختیا ورکړې ده.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي وسم خاطر پردیس لڅو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورزنه هنداره.
د لوګر د اتحاد فوټبال لوبډله د سویل ختیځ زون سیالیو اتله شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنوي برخې مسول شمس امینین آزادی رادیو ته وویل چې د لوګر د اتحاد لوبډله په دې اتلوالۍ سره د هیواد د فوټبال د اتلوالۍ جام سیالیو ته لارو منده. د یو بل خبر له مخې د شهید سید جان پوهنتون فوټبال لوبډله په کندوز ولایت کې د سولې او دوستۍ جام وګټه. د کندوز ولایت د فوټبال فدراسیون او د دې ولایت د ښاروالۍ ریاست سره په همکارۍ شپږو لوبډلو ترمنځ د سولې او دوستۍ په عنوان د فوټبال جام سیالۍ برابرې کړې وې چې د شهید سید جان پوهنتون د لوبډله په اتلوالۍ سره پای ته ورسېدې. په دې سیالۍ کې د چاردرې ولسوالۍ لوبډله دویمه او د اخلاق په نوم جامې هم وګټه. ټاکل شوې سبا په هرات ولایت کې د جیجستو سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د فني او مسلکي برخې مدیر ضیاءالحق زیانن آزادي راډیو ته وویل دغه لوبې چې د څوارلس کلبونو ترمنځ ترسره کیږي یو سلس لوبغاړي پکې ګډون لري او د یوې ورځې په جریان کې به ترسره شي. د ښاغلي ضیا په خبره د دې لوبو هدف د هرات ولایت د جیجستو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو انتخابول دي. او پرتګال به د والیبال د چیلنجر کپ سیالیو کوربهتوب وکړي. د والیبال نړیوال فدراسیون د دې خبر په خپرولو سره وایي چې دغه سیالۍ به د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې په پرتګال کې پیل شي. د والیبال نړیوال فدراسیون دغه شان وایي دغه سیالۍ د می له درې متر اووه منیټې پورې د شپږو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي چې اتل لوبډله به د ملتونو نړیوال جام لیک ته لار ومومي. په 2019 میلادي کال کې د ترکیې، کیوبا، سلوانیا، چیلي او بلاروس لوبډلو د لیوبلینا هیواد په کوربهتوب په خپلو کې سیالي وکړې چې سلوانیا د دې سیالیو اتله لوبډله شوه.
دوستان وسم مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو وروسته ریپورت راخلو. کندهار کې د کلیوالي صنعت د پیاوړتیا درې ورځنی نندارتون پیل شو چې تر پرون ورځې پورې یې دوام ورکړ. صادق رښتینی دغه نندارتون ته ورغلی او په اړه یې دا ریپورټ راستولی.
یو میرمن پیرودونکو ته د کلی څخه نندارتون ته د راوړل شو لاسي توکو ځانګړتیاوي بیانوي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د هیواد په کچه د کلیوالي صنعت او تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې دغه ستر نندارتون پرانیستل کیږي. دغه درې ورځنی نندارتون د کلو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د ملي پروګرام له لورې د ولایتونو د کلیوالي صنعتګرو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د هغوی د تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې په موخه جوړ شوی. د کلو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د برنامې مسؤل رحمت الله قریشی وایي د کلیوالي صنعت د پراختیا پروګرام پنځه کلن دی او لدی پروسی ورسته به د هیواد او سیمه په کچه هم د کلیوالي تولیداتو ورته نور ستر نندرتونونه هم جوړ سي.
دغه اولی قدمونه دي چې موږ اخیستي دي څنګه کولای شو د کلیو تولیدات پر شاته راوړو. اول وردی ته لپاره معرفت پیدا کړو چې دوی پېژنو سره وکړي. دغه ابتکار موږ وکړی چې د بدخشان، نیمروز، فاریاب څخه خلک دلته راوستلي دي چې دوی خپل کوسي چې مثلا دلته کوم تقاضا یې وسته او څرنګه د کندهار تولیدات دي غیر خواته یوسو. نو موږ اول زموږ سره فوکس پر دا باندې دي چې خپله په داخل کې داخلي تولیدات لپاره مارکیټ پیدا کړو. دوهم قدم د خیر دا دی چې موږ خیره په خارج ته لاړ شو، بهر ته لاړ شو. خو دا غي د خیره چې موږ په ټلي کې په پاکستان کې دغه لپاره دغه نمایشګاوی جوړ کړو. خو اول د خیره په قرار قرار باندې غواړو چې د تولیدات معیاري کړو، سټنډرډ کړو، په نړیوال معیار باندې برابر کړو.
د نندارتون ګډونوال چې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه دغه ولایت راغلي، دغه ډول نندارتونونه د خپلو لاسي صنایعو لپاره ګټور بولي. دوی غوښتنه کوي چې د نندارتونونو ترڅنګ دی په هیواد کې د دوی د لاسي صنعت لپاره داسې مارکیټونه جوړ شي چې له دې لارې صنعت د پام وړ پرمختګ وکړي.
دا نندارتونونه چې ډېر موږ په ګټه دي او کدر دغه لام زیات سي ډېر سي ډېر بشي. ولې چې موږ په کور کې کارونه کوو، خاص بازارونه لرو، د حکومت سمدا ارزوده چې دیز موږ د پاره یو داسې ځای راوباسي چې هغه د موږ شان موږ تخفل تولیدات پکښ خرڅ کو. موږ نه سي دا نندارتونو ته ګورو چې و د نندارتون سیس موږ شان بخرسي او نندارتون بیرته موږ ته بیرته داسې ګټه نه کوي چې دین اعلانات نکي خبره. داسې نندارتونونه به معنا دي چې اعلانات نه پکښ کی او یو دعوت نه پکښ کی.
نندارتونونه په مجموع کې مهم ډیر مفید دي. د خلکو ترمنځ بینز ادرس دي، لینک دي، روابط دي او د تجربو شریکول دي. نړۍ ټوله د تجربو پر بنا باندې یا پر اساس باندې یو بل دغه ترقي او دغه پرمختګ ته ورغلي.
افغان چارواکي وایي د هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې د متشبثو میرمنو رول هم مهم دی او دوی د لاسنیوي لپاره پر ملاتړ کوونکو نورو پروګرامونو هم کار کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومینځله چې ګیلاس په مخ کې و ګیلاس په پخوی ووهه. مولور تا دا ګیلاس ونه لیدی وای نه ما ما ونه لیدی. سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پوهیږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي.
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه خودل شي او عینکې ورته ونه خستل شي، له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګه نه ویني، صحیح تحصیل کولی نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو. په فایل کې د هغو ماشومانو ستونزې چېرو چې سترګې سي مشکل لري، بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. کچېرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره